アサヒラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن سه شنبه د حمل یوري 14 د اپریل 2 او د روژې مبارک میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکې لیدلې دي. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د ګزمې په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لورې افغانستان ته داخليږي. امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکا کې د اورلګیدنې په پیښه کې شپږ افغان کارګر سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادی عبیدپور په قول وویل چې په فابریکا کې اور د یکشنبې په ورځ بل شو او وروسته ووژل شو او ټپیان روغتون ته یووړل. د ژوبل شوو کارګرو وضعیت ښه وباله. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد افغانستان ته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 1 میلیون ډوز واکسین ورکوي. ښاغلي سوریا ساپاتو ویلي د طالبانو هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ ته چمتووالی لري. نوموړي دا څرګندونې د عامې روغتیا وزارت په هغې غونډه کې کړي چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو لخوا کابل کې جوړه شوې وه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. پاکستان پرون راپور ورکړ چې په کراچۍ ښار کې د پولیو وایرس څو چاپریالي نمونې ثبت کړي. پولیو یا د ماشومانو فالج یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې په واکسین سره یې مخه نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې. په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. او رویټرز خبری آژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپای پاسداران د قدس ځواک 3 قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریې حالات ساري ویلي چې زاهدی په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قمندان و. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي هلته پر چینایي انجینرانو روستای خونړی برید له افغانستانه پلان شوی وو. د چارو کتونکي وایي پاکستان باید خپله دا ادعا ثابته کړي.
د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول دپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو لوی مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي 3 کاله یې خپل امتیازات نه دي اخیست.
هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری یو کار نه سو کولای.
کندوز کې مو د راتلونکي اختر له رنګونو هم خبرو.
خرید و فروش هم خدای نرخونه هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدند چاکلیټونه خپل وطن دي. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او لکتر لگا دریل ورپوری ایرانیان په سوریه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایی برید کې وژل شوی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو وروستی ځانمرګ برید یو افغان کړی و او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستی و. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجینران پکې ووژل شول، چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودراوه. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. د دغه هیواد هغه ادارې چې د امنیتي پیښو په اړه څېړنې کوي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 ډېر کسان په امنیتي پیښو کې وژل شوي. عصمت ساوان او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 410 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بې نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دلته را رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه دیوی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او اوږدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو د ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لاره د تلاشۍ هیڅ پوسته نه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پرته د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز 4 انتحاري بریدونه وکړل.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو د تیرې اونۍ برید له افغانستانه پلان شوی وو او د دوی پټکو چې بریدګر چې دغه برید تر سره کړی هم د افغانستان تبه وو. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دوی دا ډول ادعاوې رد کړې دي. بل ورته بل ګاونډي ایران له کرمان نه د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. هغلته بې اسناد افغان کډوالو ویلي چې دوی زورول کیږي او د پناه غوښتنې اسناد او غوښتنې نه منل کیږي. دا چې له کرمانشاه څخه د افغانانو د ایستلو قصه څه ده، تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو په روان هجري لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیماني له قوله ویلي، د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی، خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی،
ډېرې کسان زورول کیږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشاره سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګنده نه ده چې د طالبانو د مشر د دې حکم هدف څه دی، خو متقاعدین مامورین وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. هغوی د ژوند د سختیو شکایت کوي او هغه مامورین چې لا تقاعد شوي نه دي سر له اوسه د خپل تقاعد په اړه اندېښمن دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا حبت الله خودزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوې پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 3 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوی.
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، شپینګیري او کار نشو کولی. په کور کې مشکلات لرو، گرچه په مختلفو وختو کې موږ ته واضح راکول کېږي چې اساس حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدې د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی دا درې کلو کې یوه روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو هم نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته یې وعده راکړې وه چې طرحه تللې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه شول موږ ته.
ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته هم دراز ویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې تیرې کړي او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. رویټرز خبری اژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګرۍ پر ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک درې قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدي دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریه حالات ساري ویلي چې زاهدي په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قماندان وو. ځینو راپورونو کې دغه قمان وجل سوي قماندان کاس رتبه له پخواني وجل سوي قماندان قاسم سليماني سره ورته بلل شوی، خو تر اوسه ایراني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایرنا دولتي خبري اجنس ایرنا ویلي چې په دمشق کې د ایران د سفارت ترڅنګ دغه هیواد پر کنسولګری بریت شوی. سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبری اجنس بیا د محمد رضا زاهدی د مرستیال وجنه هم تایید کړي او د هغه نوم یې حاجی رحیمی ښودلی دی. ایرانی رسنیو د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د درستیزوال حسین امین الله د وژل کېدو خبره هم کړي. د سوریه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې اسرائیل د ایران د کنسولګری پر ودانۍ حمله کړې او په هغه کې ټول موجود کسان یا وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد ویلي چې دا بوګنوونکی برید چې د په وینا بے ګناه خلک پکې شهیدان شوي په کلکه غندي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو، تاسو پیغامونه مو هم راټول کړي، خو په سر کې ورزو کندوسته. کم کې اختر ته شاوخوا یو اونۍ پاتې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې اختر ته چمتووالی پیل شوی دی. پرون مل کابل راپور درلوده چې په کابل کې خیاطان شکایت کوي او سر ټکوي چې سږ کال هغه سه کاروبار نه دی لکه په تیر کلونو کې چې درلوده، خو په کندوز کې بیا برعکس. ځایي اوسیدونکي او د بازار دکانداران وایي چې سکل هلته ارزانی ده. وایي چې په اختر کې یا له اختر مخکې بازار کې ګڼه ګوڼه هم ډېره لیدل کېږي. هلته د وچو میوو او نورو توکو کاروباریان وایي چې په بازار کې له نیکه مرغه سکل افغاني محصولات هم تر ډېره لیدل کېږي او ښه بازار لري. اجمل آریان ته به غوږ شو چې په کندوز کې مو د اختر له رنګونو خبروي.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دکاندار احسان الله نظری آزادۍ راډیو ته وویل
د اختر پرانیستې کېدو سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره همداراز میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي الحمدلله سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه دی
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري دی هم وایي د تیر کال په توپیر ساس کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی
او الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی خرید و فروش هم ښه دی نرخونه هم ښه دي د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نه ځي
پر دکانونو سربیره اندې چې نفروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کې کمی نرخ پایین شته یک کیلو پسته 950 بود له هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دی همدغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان واري په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود د سي یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغلی سه دا میوه دغه شی بس د اختر ته پر سره برابر وو الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر شوی دي نرخونه هم وسک شته شوی دي
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې هګۍ به جنګولې د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ په سوری پان سیمه کې د سویس په مالی مرسته د څه باندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او یو کانال په پاخه او اساسي ډول ورغول شو د دغه برنامې مسؤلان وایي چې د اوبو د دې کانال په وسیله به نږدې 4.5 زره جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي او 900 کورنۍ به ګټه ترې واخلي تفصیل له نجیب الله الخیلا اورو
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پان پسیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو یا د پروژه د سویس هیواد د څه باندې $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته ویل
د اتم یاشت په ماده کې په دې کانال کې 1559 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسايده شوله چې مجموع 9015 پته کاری ورځ کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 بزمکه پراته ده او د دې ځخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرې د سوري پاند د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې په لیکې دوه ته خوښ دی وایي په خوا دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکي ملک حافظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلې چې دا به موږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دیم به دا بندونه جوړول. الحمدللہ مونږ ته دا باند جوړ شو ویلا یو څه حادث جوړ شوله. موږ په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبه هم رسیدګي وکړي د خلک ترنه مستفید شي.
د صبرای د سوري پاڼې او بل اوسیدونکی حاجي بادشاه خیل وایي دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ خو د یوې پڼې یا یو ځل اوبولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
موږ منځکه اوبه نه پوره کېده. موږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل یو یم به وکړې تخمن سر یم به وکرلې د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې افاصل به نویر کولو. کانال ته موږ شدیده اړتیا وه دا به موږ په کلو په اشار نیا جوړواله پروپین باو ته ټولواله خو موږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو انشاءالله موږ اړتیا چې موږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دي وي د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضوی سرویګانی هم شوي خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته
اوریدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې دي. دری خبری مجله خبرېدو ته چمتو ده خو ترې وړاندې ستاسو د پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرم محمد لغمانی هم د لغمان لشم ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز مو او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو پاتیلا پروتوا دغه پاتیلا د انشاء الله چې دغه نو بعد روزی نو انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو آرامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ زمنگا حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغه دا دفعې به افغانان خپل تصمیم نیسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421.